د ازادي رادیو د ورستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت په لمړنۍ نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی په کندوز کې له وسلوالو د روغې غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومتي چارواکو هغه ادارت کړ چې ویلي وو په پاکستان کې د دې هیواد لخوا د ملا برادر او نورو طالب مشرانو نیونې له دې ډلې سره د روغې جوړې بهیر اغیزمن کړی. زه سلیم احمد سالم سلامونه مې ومني. نور پټونه هم لرو خو تر خبرونو وروسته فرشته جلالزی سیمه ایز او نړیوال خبرونه.
پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. جمهور رئیس حمید کرزی کندوز ته د سفر په ترڅ کې له سیمه ایزو طالبانو غوښتنه کړې چې له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند د ایمرجنسی په روغتون باندې د تلاشۍ د عملیاتو په ترڅ کې د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکي نیول شوي دي. د پولند خلک نن دغه هیواد د جمهور رئیس او د هغه د میرمنې د مړینې په ویر ماتم کوي او د ایران ستر مذهبي مشر آیتالله خامنه‌ای نن جمهور رئیس باراک اوباما ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اتمی پروګرام په اړه د خبري د امریکا اعتبار له منځه وړي. په مکړه د خبرونو تفصیل ته، د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی نن کندوز ته ولاړ او د سفر په ترڅ کې په کندوز کې پر سیمه ایزو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یو ځای شي تر څو د پوینا د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه مساعد شي. جمهور رئیس حمید کرزی نن سهار د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټنلی مکریستل، د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس او یو شمېر نورو دولتي چارواکو په ملګرتیا کندوز ته ولاړ. ښاغلی کرزی په کندوز کې د قومي مشرانو او سیمه ایزو خلکو یوې لویې غونډې ته وویل چې جګړه د افغانستان په ګټه نه ده او د وسلوالو مخالفانو لخوا د جګړې دوام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوږدمهال د حضور لامل ګرځي. جمهور رئیس حمید کرزی په کندوز کې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو د وژل کېدو په اړه خواشینی څرګنده کړه او په دې ارتباط یې د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل د خواشینی مراتب هم د کندوز خلکو ته وړاندې کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په هلمند کې د ایمرجنسی روغتون د تلاشۍ د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کارکوونکي چې کورنۍ او بهرنۍ اتباع پکې شامل دي د نیول سوي دي. د کورنیو چارو د وزارت وایي زمري بشري نن ازادي رادیو ته وویل چې له دوی څخه په هلمند کې په تخریبي فعالیتونو کې د لاس درلودو، د هلمند پر والي د حملې د پلان او یو شمېر نورو مهمو مسلو په اړه تحقیقات کوي.
لوازم چې لوغونه په انتحاري او تروریستي حملو کې استفاده کیږي، د امنیتي ځواکونو لاسته ولوېدل تجهیزات او مواد د روغتون له منځه لاسته راغلي دي. امنیتي ځواکونو یو تعداد افراد د شفاخانې له منځه نه نیولي دي. زه نه غواړم د دې هویت باندې اوس تاکید وکړم او د تحقیق لپاره وړاندې شوي دي چې د چا مواد نه نویستلي وو، نه نویستل شوي وو په دوهم ګام کې هدف دي.
نړیوال خبری اژانسونه وایي چې د ایتالیا په مرسته د ایمرجنسی روغتون درې ایتالوي او شپږ افغان کارکوونکي په هلمند کې نیول سوي. ایتالوي چارواکو ویلي د نیول سوي ایتالوي وګړو حقوقو ته باید درناوی وسي او له افغان حکومت څخه د دغه پیښې د جزئیاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس د کندهار کې د مین پاکۍ د یوې موسسې په کارکوونکو وروستۍ حمله وغندله. راپور نوایي چې نن سهار د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مین پاکۍ د یوې موسسې د کارکوونکو موټر په ماین والوت او په دغه چاودنه کې د موسسې څلور تنه کارکوونکي وژل شوي. په همدې چاودنه کې څوار لستنه نور زخمیان دي. جمهور رئیس حمید کرزی په ماین پاکونکو حمله د افغانستان د دشمنانو کار بللی او ویلي دي چې دا حمله په هغو کسانو شوي چې په کندهار کې په ځمکه کې شخصي ماینونه شندوي. لا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د اول ور لپاره په افغانستان کې په آزاد ډول د ځوانانو د نظر څرګندولو فستیوال جوړ شو. د نړیواله رسنیو څخه د ملاتړ د مرکز لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې په دې فستیوال کې ځوانانو او تنکیو ځوانانو برخه اخیستی وه او په افغانستان کې د ورځنیو مسایلو په اړه خبري وکړه. نړیوال بانک له افغانستان سره لسهاو میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه او د خوست لکڼو د سیمې د مستوفیت مرستیال نن د نامعلوم کسانو لخوا ووژل شو. په پولند کې نن غرمه خلکو دوه دقیقې سکوت وکړ. په دې هیواد کې یوه اونۍ ملي ماتم اعلان سوی. خلک نن د خپل جمهور رئیس د هغه د میرمنې او د یو شمېر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو د ویر مراسم پر ځای کوي. د پولند د ولسي جرګې رئیس د موقت حکومت د رئیس په توګه د حکومتي چارو مسؤول ټاکل سوی. د موقت حکومت رئیس د پولند خلکو ته په ټلویزیوني وینا کې نن وویل چې ډېر ژر به د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکې. حتی په راتلونکو دوو اونیو کې د موقت حکومت رئیس همدارس د خلکو غوښتنه وکړه چې په داسې یوه ستره بدبختۍ کې خپل ملي اتحاد هیر نه کړي.
سکوادام دیشای خوت فشسکیم کتوژی گینلی فسترشنی کتاستروفی کوو سمولینسک.
د وای سمولینسک ته نږدې په وحشتناکه پیښه کې ټولو وژل شویو ته سلام. زه د قربانیانو کورنیو ته د خپل زړه له کومې تسلیت وایم. د جمهور رئیس کورنۍ ته، د هغه مور ته، لور او ورور ته تسلیت وایم. راځي ټول ولس په داسې سختو ورځو کې سره متحد سو. په روسیه کې چارواکو ویلي چې د الوتکې د سقوط د عواملو د پیدا کولو لپاره یې تحقیقات پیل کړي او غواړي په دې پوه سي چې څرنګه د الوتکه د ونو له لښتو سره ولګېده او راولویده. د سقوط په دې پیښه کې لږ تر لږه ناوې اتنه وژل سوي. روسي لوري ویلي ښایي د هوا ډېر غبار او د الوتکې د کارکوونکو بې غوري د دې سبب سوي وي چې د طیاره له خپل اصلي مسیر څخه ووځي. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای نن جمهور رئیس براک اوباما ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اتمي پروګرام په اړه د خبرې د امریکا حکومت بے باوره او بد معرفي کوي. خامنه ای دا خبرې د واشنگتن د سیشن به د ورځې د اعلان په جواب کې کړې دي. واشنگتن ویلي و چې امریکا به پر هغو هیوادونو چې د اتمي وسلو د نه پراختیا معاهده یې لاسلیک کړي حمله ونه کړي. ایران او شمالي کوریا د هغو هیوادونو په لیست کې دي چې دا معاهده یې نه ده لاسلیک کړي. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې د واشنگتن د دغه اعلان په ارتباط به خپل اعتراض لیک د ملګرو ملتونو سازمان ته واستوي. ایران په عراق کې پر رقیبو ډلو ژغ وکړ چې سره یو لاسي او د سنی ډلو په شمول یو ائتلافي متحد حکومت رامنځته کړي. په عراق کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي یو خبري کنفرانس کې پرون وویل چې له انتخاباتو تقریبا یو میاشتې رسوي او اوس دا واضح ده چې یو ډله هم په یوازیتوب حکومت نسي رامنځته کولای. نو له دې امله باید ټولې ډلې سره یو ځای او ائتلافي حکومت رامنځته کړي. په سودان کې په تیرو څو لسیزو کې اول وار ګڼ حزبي انتخابات کې رپورټونه وایي چې د درغلیو لیدا او سره سره د رایو مرکزونه پرانیستل سوي. په دې درې ورځنیو انتخاباتو کې به د سودان خلک د دغه هیواد جمهور رئیس، ملي شورا، د دې هیواد د خود مختاره جنوبي سیمو مشر او د سیمه ایزو ولایتي شوراګانو رئیسان وټاکي. د قرغزستان د موقت حکومت رئیس روزا اتونبایوا چې سیمه ایز چارواکي وای چې سیمه ایز چارواکي د دې هیواد له واکل رسوي جمهور رئیس قرمان بیگ باقیوف د نیولو او همدارس محکمې ته د هغه د درولو پړه غور کوي. اتنبایو رویټر اژانس ته ویلي چې د جمهور رئیس باقیوف د خپلوانو او د ملګرو او د هغه د ملګرو د نیولو فرمان مخکې نه مخکې ورکړ سوی دی. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په خپل تازه رپورت کې چنن خبر سوی ویلي اسرائیل او حماس په غزه د حمله په جریان کې د جنگي جنایتو په اړه د معتبرو تحقیقاتو په ترسره کولو کې ډېره هڅه نه کړې او په دې برخه کې ناکام شوی دی.
د مخابراتو وزارت په هرات کې د سوداګرو په فعالیتونو کې د اسانتیاو درامنځته کولو په هدف د ډیجیټل ټلیفون 8000 لاینونه ویشي. د مخابراتو وزارت سرپرست انجنیر امیرزی سنگین نن د هرات په صنعتي پارکونو کې د ډیجیټل ټلیفون د لاینونو د ویشلو لړۍ پیل کړه او خایي چې تر راتلونکو څو اونیو پورې بشپړ شي. په هرات ولایت کې سوداګرو ویلي چې د ډیجیټل ټلیفون له لارې د خرڅلاو له مارکیټونو سره د دوی اړیکې به د دوی سوداګریزه چارې لا تقویه کړي. د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د کابل د کانفرنس د جوړیدو په درشل کې د خصوصي سکتور اړتیاوی دوی سیډي سو د کابل په کانفرنس کې مطرح کړي. د مالیه وزارت ویان عزیز شمس د انیس دولتي ورسپانې ته ویلي چې په دې اړه یو عمومي ناسته شوی او ټاکل شوی چې نورې غونډې هم په دې اړه جوړې شي. خاغلی شمس سرګند کړه چې دوی هڅه کوي تر څو د افغانستان په اقتصادي وده کې د خصوصي سکتور ونډه په ملي او نړیواله سطح وښيي. او دا هم سپورتي خبرونه. د کابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د لغمان په مرکز مهترلام بابا کې د کرکټ مسابقه پیل شوه. د کابل د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی آزاد رادیو ته وویل چې د مسابقه د ایشیا کپ لوبته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لارموندنې په مناسبت ترسره کیږي. په دغه لوبو کې اته ټیمونه برخه لري او اته ورځې بعد دوام وکړي. د زور ازموینې فدراسیون د جوړولو په هدف په کابل کې انتخاباتي مسابقې پیل شوې دي. د باختر دولتي خبری اژانس د المپیک د ملي کمیټې د چارواکو له قوله خبر ورکړی شي په دغو انتخاباتي مسابقو کې له 32 ولایتونو څخه 400 ورزشکارانو برخه اخیستې ده. په خبر کې ویل شوي چې د دې مسابقو په پای کې به 13 تنه د زور ازموینې فدراسیون ته انتخاب شي. د فدراسیون ته هغه ورزشکاران غوره کیږي چې موټر او تراکتورونه کشولی شي، ډیر وزن اوچتوي او وکولی شي موټر او تراکتور په خپل بدن تیر کړي.
په کابل کې د مازیګر 6 بجې او 10 دقیقې دي. په روانه خبری مجله کې کندز ته د افغان ولسمشر حامد کرزی سفر تعقیبوو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون د کارکوونکو په اړه سوې ادعاوې څېړي. دا هم اوري چې تېره اونۍ د وسلوالو حملې په سلو کې 4 زیاتې سوې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومتي چارواکو هغه ادعا سمه نه ده چې په پاکستان کې د دې هیواد لخوا د ملا برادر او نورو طالب مشرانو نیونې د سولې پر پروسې اغېز کړی. په پولینډ کې د ویر مراسم روان دي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن په ناببره توګه کندز ولایت لړ د پدی ولایت کې په پوزي او نورو ټولنیزو چارو کې د مرستې ژمنه وکړه. شاغلی کرزی د کندز پر وسلواله طالبانو ژغ وکړ چې له چا سره اولی جنگیږي. د ویل وسلوال دي د مذاکرې د لارې خپل ستونزې له افغان دولت سره شریک کړي چې سولې ایز حل ورته پیدا شي. لسیمه د ازادي راډیو خبريال نور محمد سهیم په دې اړه جزئیات لري.
دوه ځین خلک پر د انتقاد کوي چې د کور د مشر په حیث کور ته رسیدل خواړه سم نه تقسیموي. د په داس حال کې چې دا خبره ناسمه و بلله زیاته کړه چې هغه څه چې د په لاس کې دي سم یې تقسیموي او چې له ده سره یې واک نشته نو سم نه تقسیمیږي. د غوښتل ووایي چې اکثر غلطیانې له بهر څخه صادریږي. ده د کندز پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او خپلې غوښتنې د خبرو له لارې مطرح کړي. موږ د کندز په طالبانو غږ کوو چې از موږ ګرونو عزیزانو یو ښکلی وطن لرو، ښه بڼونه پکې دي، حیف دی چې دا وران شي. جنجال مو څه دی، تکلیف مو څه دی، له چا سره دعوا لرئ؟ هره دعوا، خبر او شکایت چې لرئ د خبرو دروازه خلاصه ده، هر کله راتلای شئ. ده وویل که چیرې طالبان خپلو جګړو ته دوام ورکوي نو په حقیقت کې د بهرنیو مداخلاتو ته لا زیاته زمینه مساعدیږي. که چیرې طالبان غواړي چې خارجیان له هېواده ووځي نو جګړه دې بنده کاندي چې هغوی ته د پاتې کېدو پلمه هم له منځه ولاړه شي. او که چیرې جګړې ته دوام ورکوي نو داسې معنا لري چې طالبان په خپله له بهرنیو سره لاس لري او نه غواړي چې له افغانستان څخه بهر ووځي. ده په ټولو خلکو غږ وکړ چې د سولې په مشورتي ملي جرګه کې ګډون وکړي او خپلې لارښوونې او غوښتنې له دولت سره شریکې کاندي، ځکه دغه جرګه د افغانستان د خیر په هیله جوړیږي او د افغانستان ښېګڼه ترې منظور ده.
غونډې ته په وینا کې د کندز والي انجینیر محمد عمر د نورو امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه او ویې ویل نوې ولسوالۍ دې جوړې سي. دغه ولایت کې د یو پوهنتون او یو لویه دیني مدرسه منظوره سي. والي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له دې ولایت څخه د ناامنۍ رپورټونه ورکول کېږي. له ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټنلي مکریسل هم ملګری و. نوموړي وویل په روانه میاشت کې به کندز ته 2500 امریکایي پوځیان ولېږل سي چې د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې دوی په هلمند کې د ایمرجنسی روغتون د کارکوونکو په اړه د سویو ادعاو څېړنه کوي. له کابله زکیه غیاسی ورباندې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د هلمند والی د ایمرجنسی د روغتون د مشر په ګډون نیول شوي کسان پر د باندې په ترهګریز بریتورنوي، خو د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د والی خبرې نه تاییدولی شي او نه هم ردولی شي. د کورنۍ چارو وزارت ویان زمری بشری چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، دا ومنله چې د ایمرجنسی روغتون یو شمېر ایټالوي کارکوونکي په روغتون کې د وسلې او د ځان وژونکو بریدونو د واسکټونو د ساتلو په تور نیولې دي. د ښاغلي بشری پر وینا له نیول شوي کسان څخه څېړنې پیل شوې دي.
معلومات را کې وزارت داخلي افغانستان ارائه میکنه به سطح یک وزارت ارائه میکنه.
هغه معلومات چې د کورنۍ چارو وزارت یې وړاندې کوي دا معلومات د وزارت په کچه دي. زه د والی خبرې وسنه غلط او نه منلای شم زکه چې مونږ باید چړنه وکړو دا چې والی صاحب معلومات لکمه کړي شاید نور امنیتی سرچینو ته ویلی وي مونږ باید ډیر ژر دا ونه وایو چې د روختون چارواکي په دې کې لاس لري یا یې نه لري
مسؤلین شفاخانه ها دست دارن یا دست ندارن
ویل کیږي د رواني اونۍ په سر کې د هلمند په لښکرګاه ښار کې له ایمرجنسي روختون څخه د عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسلې او چاودیدونکي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي د هلمند ولایت د چارواکو پر وینا د ایمرجنسی روختون ته د چاودیدونکو توکو او وسلې په وړلو کې د دې روختون یو شمېر کورنیو او بهرنیو کارکوونکو لاس درلود د هلمند والی ویاند ویلي په افغانستان کې د ایمرجنسی روختون مشر مارکو کرانتی هم د نیول شوي کسانو په ډله کې دی او د هلمند والی د وژلو لپاره یې له ترهګرو څخه 15 لک امریکایي ډالر اخیستي وو چارواکي وایي چې په روختون کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو هدف د هلمند والی وژل وو خو په افغانستان کې د ایمرجنسی روختون د چارو د مخته وړلو څانګې د هلمند والی تورونه ردوي او وایي چې باید د بهرنیو نیول شویو کسانو حقونو ته درناوی وشي د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت هم له افغان حکومت څخه د نیول شویو کسانو د قضیې په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده په تیرو څو کلونو کې افغان حکومت ډېر پاکستاني وګړي د ترهګریزو بریدونو په تور نیولي دي خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت د ایټالیا روغتیا پلان په دې هېواد کې د ترهګریزو بریدونو په تور نیسي
و موردل چې د کورنۍ چارو وزارت غوړي د هلمند ایمرجنسی روختون د کارکونکو پاړه سوي اداوي وڅړي د دې روختون ځینې کارکونکي پرون د تروریستي بریدونو په تور ونیول سول چې ایتالویان هم پکې شامل دي په یو بل رپورت کې دغه وزارت ویل دي چې په تیر یو اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفینو حمله په سول کې څلور زیات سیوي چې تر ډیره بمی او د سړک د غاړې بمی حمله وي دغه وزارت وایند چې نن په کابل کې د تیر یو اونۍ د امنیتی پیښو پاړه خبرلنه ته معلومات ورکول وویل چې په مده کې د دولت وسلوال مخالفینو ملکی وګړو او پولیسو ته هم مرګ جوړه اوشته حمید مومن جزئیات لري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 119 تروریستي حملې ثبت شوې چې د پخوا په پرتله په سلو کې څلور زیاتوالی ښیي د کورنیو چارو د وزارت وایي مری بشری چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د تیرې یوې اونۍ د امنیتي پیښو په اړه خبرې اعلان ته معلومات ورکول وویل چې په دې موده کې دوی توانېدلې چې وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ جوبله واړوي د بشری په وینا ملي پولیسو په بیلابیلو عملیاتو کې 115 وسلوال وژلې او 6 نورې ژوندي نیولې دي د نوموړي په وینا عام خلک او ملي پولیس هم به زیان نه دی پاتې او درنه مرګ جوړلې زغملې ده
د تیرې هفتې په ترڅ کې زموږ ملکي وادوالو بیا هم تلفات زغملې دي نه وشتن از موږ ملکي وادوال شهیدان سوي دي 25 تنه زخمیان سوي دي چې دا تلفات عمدتاً د ماینونو او د هغو بمونو چې په لاس جوړیږي منځته راغلي دي او د تیرې هفتې په ترڅ کې مو 12 تنه پیاوړي پولیس شهیدان 40 تنه مو زخمیان سوي دي په تاسف سره دغه تلفات 15% افزایش وړمې هفتې په مقایسه شي
د کورنیو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې ملي پولیسو په همدې موده کې د کابل په ګډون د هیواد په شمیر سیمو کې د ځینو بوګنونکو پیښو مخنیوي هم کړی چې ممکن عامه خلکو ته د درنې مرګ جوبلې سبب ګرځېدلی وي ښاغلی بشری وویل چې پولیسو په بیلابیلو عملیاتو کې 133 ماینونه کشف او شنډ کړي دي چې د ده په وینا که هر یو ماین چاودی وي او یو کس یې وژلی وي نو نن به 133 افغانان وژل شوي وي هغه زیاته کړه چې د پولیسو په عملیاتو کې 8 میله بیلابیل ډوله وسلې هم ترلاسه شوي چې د وسلوالو لخوا د روانکارو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره کارول کېدل د کورنیو چارو د وزارت لخوا د وسلوالو په حملو کې د زیاتوالي دا خبر په داسې حال کې ورکول شوې چې هم د 13 اونۍ په هرات او قندهار کې د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې یو شمېر عام خلک وژل شول
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د مازیګر 5 بجې او 19 دقیقې دي په کابل کې د امریکا سفیر بیا د کابل او واشنگتن ترمنس ورستي لفظي شخړه عادي او طبيعي بولي کارل آیکنبيري وویل چې د نظر اختلاف حتمی دی د هغه د څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان خبري
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر کارل آیکنبيري د شنبه په ورځ وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنس د نظر اختلافات طبيعي دي او باید ډیر ګامونه واخیستل شي د امریکا سفیر دا څرګندونه ورسره لدی وکړي چې د ولسمشر کرزی له لوري پر خپل لویدیځو متحدانو له انتقادونو ورسره د دواړو خواو په اړیکو کې د خړپړتیا څپه مخ په سړی دوره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنبه په ورځ واړه مګر ښکاره ګامونه واخیستل او ویل چې د تیرې اونۍ له لفظي شخړې سره سره د امریکا دوست دی ولسمشر کرزی چې روانه ملګری ملتونه او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه د چیر کال د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې په ټګۍ تورن کړیول که څه هم ښاغلی کرزی د کوم هیواد نوم نو واخیستی، خو امریکا د دو پر څرګندونو تر ټولو سخت عکس العملونه وښول، ځکه چې د کرزی عکس العمل د دوی لپاره د نه اټکل وړ و. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو چې په پیل کې پر کرزی انتقادونه کول، وروسته وروسته هغه تر یوه حده حق به جانب وباله او د خپلو هیوادونو فشارونه یې تر یوه حده تر اندازې زیات وبلل. ځینو نورو وویل چې باید د دواړو خواوو ترمنځ همداراس انتقادونه دوام وکړي څو د هغو په نتیجه کې اصلاحات رامنځته شي. د امریکا سفیر کارل ایکنبیری په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نظر اختلاف حتمی او هرومرو دی، کېدای شي موږ جلا جلا او متفاوت نظرونه ولرو. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د کرزی څرګندونې ځورونکي بللی وې او حتی ویلي ول چې ممکن واشنگټن ته د ولسمشر کرزی سفر لغوه کړي. خو له بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل چې کرزی لا هم له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا حساس شریک دی. ولسمشر باراک اوباما کرزی ته یو لیک هم استولی او په هغه کې له افغانستان سره د امریکا پر ستراتیژیکو اړیکو ټینګار کړی دی.
و موردل چې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دی د کابل او واشنگټن ترمنځ ورستي لفظي شخړه عادي خبره ده او د نظر اختلاف حتمی دی. آیکن بیری ویلي دی چې له افغان دولت سره به د امریکا مرستې روانې وي. یو ایس ایډ یا د امریکا نړیواله پراختیایي اداره د ولسوالیو د اداري ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان دولت سره 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. په دې اړه نور له زبیر جمن څخه.
افغان چارواکي وایي د امریکا 40 میلیونه ډالر نوې مرسته به چې په کابل کې تفاهم لیک لاسلیک شو د افغانستان د هغو ولسوالیو د ظرفیتونو په لوړولو ولګيږي چې د افغان دولت حضور پکې کمزوري دی. د دغه تفاهم لیک لمخه به یاد شوې مرسته په خپل افغان دولت د بیلابیلو ولایتونو پاتیا ولسوالیو کې ولګوي. د تفاهم لیک لاسلیک کول وروسته د افغانستان د سیمایز اورګانونو د خپلواکي اداري رئیس غلام جیلانی پوپل په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل د اکثرو د ولسوالیو چارې یوازې د یو ولسوال او د امنی قومندان لخوا پرمخ بول کیږي.
ای پروگرام خصوصا
د یوه دا پروگرام په هغو ولسوالیو کې پلی کیږي چې حکومت پکې هم حضور نه لري څومره چې لازم وي. اکثره د ولسوالۍ د یو ولسوال او د امنی قومندان لخوا پرمخ وړل کیږي. په دې ولسوالیو کې دولتي مامورین او عامه خدمات ډیر کمزوري دي. هغه ویل په دې مرسته سره به د هغو ولسوالیو کارکوونکو ته اضافي امتیازات او نور مشوقونه ورکړ شي چې د ناامنیو له امله پکې حکومت والی کمزوري ده. هغه په دې برخه کې د هلمند د مارجی نادالی او د میدان وردګو د سیدآباد ولسوالیو ته اشاره وکړه. د امریکا سفیر کارل ایکنبیری وویل هیواد به د افغانستان د ولسوالیو د پرمختګ له پروګرام سره مرستو ته ادامه ورکړي. هغه وویل د محلي ارګانونو پیاوړي کول مهم دي ترڅو د خلکو باور پرې زیات شي. دا یو ایده پرمختګونه به په حکومت باندې د خلکو باور رامنځته کړي. دا د دې لپاره دی چې حکومت د اوږدمهاله سولې او نیکمرغۍ اساس کېږدي. په دې توګه به خلک په دې باور شي چې حکومت یې باظرفیته، حساب ورکوونکی او مسؤلیت منونکی دی او کولای شي چې نه یوازې خدمات وړاندې کړي بلکې امنیت او عدالت هم ټینګ کړي. د راپورونو په اساس خلک هم شکایت کوي چې په لورو پرتو سیمو کې د افغان دولت حضور کم دی او اکثره ادارې غیر فعال دي. دوی وایي له همدې امله سیمې له پراختیایي پروګرامونو هم پاتې دي. دا اکثره هغه جنوبي او ختیځ سیمې دي چېرته چې وسلوال مخالفین موجود دي. خو افغان دولت وایي وروسته لیدې به په هغو سیمو کې چې له وسلوالو مخالفینو نیول کیږي د حکومتي ادارو د فعالولو لپاره هم لازم اقدامات وشي.
خبری مجله اوري
شپږ بجې او څلور ویشت دقیقې دي. سیمهیز او نړیوالو مسایلو ته مخه کوو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼې کې د افغان چارواکو له قوله لیکلي چې په پاکستان کې د ځینو طالب مشرانو نیونې له افغان دولت سره د دې ډلې د سولې پروسه متاثره کړې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو دغه ډول خبرې مناسبې نه ګڼي. رڼا مسرت له پېښور رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالباسط خان د افغان چارواکو دغه څرګندونې مناسبې نه ګڼي چې وایي په پاکستان کې د طالبانو د دوهم کس ملا برادر نیول کېدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لاستی تګلارې لرې کوي. د راپورونو له مخې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغان چارواکو څخه په نقل لیکلي چې د پاکستان لخوا د طالبانو د دوهم کس ملا برادر نیول کېدل له طالبانو سره د سولې خبرې له اصلي تګلارې منحرفوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالباسط خان له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې پاکستان له مخالفانو سره د افغان حکومت د خبرو ملاتړی دی.
پاکستان
میں سارے موسٹ وانٹڈ لسٹ پاکستان کی نیول شوے هغه په مطلوب لسٹ کې و او د غنیمنه لامدیکې سره د ګډ عملیاتو پترس کې شوی چې افغان دولت هم دا غیم لاټړ کړي او اوس چې دوی د پاکستان په خاورې کې نیول شوی دا څرګندونه مناسبه نه دي. پاکستان له مخالفانو سره د افغان دولت له مذاکراتو څخه ملاتړ کوي خو د افغان حکومت دغه څرګندونه مناسبه نه دي. څو موده د مخه پاکستاني استخباراتو په کراچۍ کې د طالبانو د مشر مرستیال او د دغه تحریک دویم کس ملا عبدالغنی برادر ونیوه. وروسته تر هغو افغان چارواکو او په خپله ولسمشر کرزي پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې افغانستان ته د ملا برادر د سپارلو غوښتنه وکړه خو پاکستانی چارواکو ویل تر هغو چې دوی خپل تحقیقات پای ته ونه رسوي نو ملا برادر او پاکستان کې نور نیول شوي طالب مشران به افغان حکومت ته ونه سپاري.
د تازه رپورټونو پر اساس د پاکستان په ورګزیو ایجنسی کې د پاکستان پوځ پوځي عملیات کړي چې نن د دغو عملیاتو په نتیجه کې لس وسلوال کسان وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي دي چې په تیرو دریو اونیو کې په دې سیمه کې 300 وسلوال وژل شوي دي. له سیمې څخه زیاتې کورنۍ د جګړو له کبله نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي. د مشال رادیو خبریال منیر اتل په دې اړه رپورټ لري.
د څلورو میاشتو څخه په سنټرل کورنیجنسی کې د اسکریت خواخو په ضد د پوځ لخوا کوم عملیات روان دي چې د هغه په نتیجې کې له دې سیمې بزرګونو کورنۍ کوهاټ هنګو او پېښور ته په ګډه کولو مجبوره شوي دي خو د مسازۍ علي شرزۍ او زمیشت قومونو سره تعلق لرونکي یو زر کورنۍ په کې د لوور کورنیجنسی په بېلابېلو کلو کې پناه اخیستې ده چې د کرایې په کورونو او یا د خپلوانو کره په ډېرو بدو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. نن د خیبر پښتونخوا ګورنر لخوا په دغه کورنیو یو لړ نرسې وویشلې شوې چې دې کې مختلف قسم شیان لکه بسترې تکیې ممبټې د اوبو ترمسونه او د خوراک لوښي شامل دي. دغه اپریشن زپولو په دې مرستو د پښتونخوا د ګورنر او د کورمی جنسی د پرټیکل انتظامي شکریا ادا کړه خو د لا او په مستقله توګه د مرستو غوښتنه یې هم ورسره وکړه. د سنټرل کورنی ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عبدالحمید بجوړی وویل چې موږ به دغه اپریشن د پلو کډوالو سره په راتلونکي کې نورې مرستې هم کوو. یاد دې وي چې دینا مخکې هم دغه کډوالو سره د ځنې خیریه مؤسسو لخوا وخت په وخت په عارضي توګه مرستې شوي دي خو ولې دوی سره په مستقله او په پراخه توګه د لا مرستو کولو سخت ضرورت دی. منیر خان اتل، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
په پاکستان کې ناکراری او بیزای سوی او د بیزای سوی کورنۍ ستونزې په پولند کې دغه هواد د ولسمشر لخ کاچنسکی او دغه هواد د یو شمیر نورو مشرانو د مړینې له امله د ویر مراسم دوام لري. احمد شیبر جزئیات لري.
د پولند خلک په باراني هوا کې د چتریو لاندې د ویر مراسم لمانځي. یو شمیرې د ولسمشې د ماڼۍ بهر راټول شوي دي او د پولنډ ملي سرود ږغوي. تر یو لوی صلیب لاندې په زرګونو شمې بلې شوي دي. ماتم کوونکي دوه دقیقې غلي شول، بیا زنګونه وشنګېدل او په ټول پولنډ کې د یوې اونۍ ماتم خبر ورکړ. د شنبې د ورځې په هوایي پیښه کې د دغه هېواد ولسمشر له شپږ نوي نورو چارواکو سره ووژل شو. دوی ټول په توپولوف 144 ډوله روسي الوتکه کې د روسیې د سمولینسک ښار په لور روان وو څو د ویر په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې پکې 40 پولنډیان وژل شوي وو. او یا کال وړاندې پولنډي پوځیان او افسران د سمولینسک په ښار کې یو ځای وژل شوي وو. د روسیې د هوایي چلن مسؤلان وایي چې دوی څو ځله د دې الوتکې عملیې ته خبرداری ورکړ چې الوتکه مه کښېنوئ، خو الوتکې له دې خبرداریو سره سره بیا هم هڅه وکړه چې کوزه شي. اوس د دې پیښې تحقیقات پیل شوي دي او په لسګونو متخصصان د څېړنې لپاره د پیښې ځای ته استول شوي دي. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین چې په خپله د دغو تحقیقاتو څارنه کوي دا پیښه د روسیې او پولنډ لپاره غمجنه وبلله. ولادیمیر پوتین وایي زه په دې غم کې ځان له تاسو سره شریک ګڼم. زه د روسیې د حکومت په استازیتوب دلته شخیشم او له پولنډ او پولنډیانو سره د زړه له تله خپله خواخوږي څرګندوم. روسیې له اروپایي ټولنې سره د دوشنبه ورځ یو ځای ماتم اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د پولنډ ولس سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. لخ کاچینسکی د پولنډ شی اړخ نشنالیست لاخو کسانو وو چې پر روسیې سخت انتقاد کاوه. د مرګ پیښه به د پولنډ او روسیې د اړیکو په برخه کې خپل حساسیت ولري.